دا مشال رډیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رډیو په دې خبري غړې کې موزو ګل ایاز او منور شاه هر کله کو په خبري غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان په اړه رپورټونه سره سره شننی تبصری او یو ځانګړی رپورټ هم تاسو لپاره لرو. خو اول منور شاه توار ورکو چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په کوټه کې د خپل لاسو مړو ترڅنګ د شیاز ارګانو احتجاجي ناست نن په سلورم ورځ هم دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یوناما له مشر سره په ملاقات کې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او د امریکا منتخب ولسمشر بایدن د اوباما د وخت د اعلی سفارتکارانو په خپل انتظامیه کې ټاکل غواړي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د خپل لاسو مړو ترڅنګ د شیا هزارګانو احتجاجي ناشته چې د جنوري په درې مشهورو شوی و نن هم دوام لري. دوی وایي تر هغه خپل مړي نه خخوي چې حکومت ورته د مکمل امنیت ذمہواری نه ورکړي. دغه لاستنه شیا هزارګان کان کیندونکي د جنوري د دویم او درېم ترمنځ شپې مهال د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلی وو. داعش د دغه برید ذمہواری منلې ده. د بلوچستان صوبایي وزیرانو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د احتجاج کوونکو ته د امنیت د ډاډ ورکولو ترڅنګ له دوی د احتجاجي پرلت ختمولو غوښتنې کړي. خو دوی وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلي او دوی ته د امنیت ډاډ نوي ورکړي دوی به تر هغه د احتجاج جاري ساتي. بلخوا د بلوچستان تجارو د جنوري په 1 د کوټه په شمول د صوبې په ټولو لوی خارونو کې د کاربندي اعلان کړی دی. دا راز د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې هم د شیا زارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي پرلتونه پیل شوي او ګډونوالي وای چې تر څو د کوټې پرلت روان وي دوی به هم احتجاجي ناشته جاري ساتي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم په کرک کې هندوانو وران کړل شوی زیارت بیا رغوي. د مذهبي لګښتونو لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش پرون په دې حق له مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت لاله وړاندې د دغه زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي همدار زویل چې حکومت د ټولو لګښتونو د عبادت ځایونو خوندیتوب ته ژمن دی. د هغه وروسته ده چې پرون د سپریم کورټ درې کسیزې جرګهګۍ په کرک کې د هندوانو د وران کړل شوی مزار په اړه اوریدنه وکړه. په دې موخه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر چیف سیکرټری او د مذهبي لګښتونو د حقوقو د کمیشن استازي هم موجود وو. د مزار ورانولو دا پیښه د تیر کال د دسمبر په 13 د کرک په ټیری سیمه کې شوی و چې پکې خواوشا د 300 کسانو خلاف پولیس مقدمه درج کړې او تر ډیر شوې نیولې دي. د دې پیښې په اړه د پاکستان سپریم کورټ از خود نوټس اخیسته و چې لای هم اوریدنه دوام لري. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 950 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټول شمیر 10409 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شوار ورځ کې نور 1920 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر 1490 واوښت. خو څه د پاسه 1440 بیرته رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره د ملاقات پر مهال په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل ښاغلی اتمر له دیبورا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې په هر اړخیز اوربند ټینګار وکړ. یوناما هم په خپل ټویټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې په ټولنیز ملاتړ خپلولو له ښاغلی اتمر سره بحث وکړ چې په طالبانو د اوربند منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنو باوجود په افغانستان کې خپلې جګړې کمې کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن په دوحه کې د افغان حکومت د وفد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو پیل شي چې په کې حکومتي وفد وایي د دوی تر ټولو اولنۍ ترجیح به اوربند وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پرون مشال ریډیو ته ویل چې لا هم د خبرو ایجنډا نه ده تیاره شوې. د خبرو دویم پړاو د خبرې پرون پیلېدونکی کې وي. او بل خبر دا چې د امریکایي رسنیو لخوا پرون خبر ورکړل شوی چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران او یوکرین لپاره هغه دوه اعلی سفارتکاران نومول غواړي چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په انتظامیه کې د یادو هیوادونو په اړه کار کړی دی. وینډي شرمن د 2011 کال نه د 2015 کال پورې په اوباما انتظامیه کې د بهرنیو چارو مرستیاله پاتې شوی او د ایران سره د اټومي تړون په خبرو کې یې د امریکا استازیتوب کړی دی. دا راز د بایدن انتقالي ټیم وکټوریا نولینډ د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیالې د څوکۍ لپاره خوښ کړی ده. نوموړي د 2013 کال نه تر 2019 کال پورې په اوباما انتظامیه کې هم د یورپي او یورو ایشیایي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزیر مرستیاله وه. د خبرونو پای
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. که چېرته سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. دا بلوچستان په مچ سیمه کې د کولی د لس کان کیندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پر لټ نن په څلورمه ورځ هم روان دی.
څنګه ختم وکم لالا؟ یو څوک دلته نه راځي، اسمن نه وزیر اعلی نه راځي، نه گورنر صاحب راځي، نه صدر پاکستان راځي، نه وزیر اعظم پاکستان راځي، څوک راځي دلته؟
د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز سند د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر یو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې وه. د هغه پلار وای چې زوی یې لزړه نه نوځي.
دا شپې کله مو ډېر په دغه تېر کړو، کور کې هر وخت مطلب دی سر اعتزاز دماغ کې کمپیوټر کې او دماغ هر وخت د اعتزاز.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د انصاف ډاکټرانو د تنظیم سره په یو غونډه کې د کورونا وبا له وجې د مړو شوو صحت کارکوونکو له کورونا سره د مالی مرستو یو پیکیج منظوري ورکړې. خو ډاکټران وایي شننی او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. کو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی خبري غړې دا څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلې د لس کانکندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم روان دي. دوی خپل مړې هم دغلته ایښی دی او وای تر هغې به نه خوځي چې حکومت ورته د ټینګ امنیت ډاډ نوي ورکړي. تیر ورځ د بلوچستان صوبایي وزیرانو له دوی احتجاج ختمولو له دوی نه غوښتنه وکړه چې دا احتجاج ختم کړي. خو د پرلتوال وای چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلی تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د جنوري په دویمه او دریمه شپه د لس کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې له لوري پرلت نن څلورمه ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس باندې روان دي. د پرلت د ختمولو لپاره تیر مازګر د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا د خزانه صوبایي وزیر ظهور بلیدی او د کورنۍ چارو وزیر میر زیا لانګو او سلیم کوسو د پرلت وزیر ته ورغلي او الته د پرلت د برخوالو څخه غوښتنه وکړه که دوی پرلت نه ختموي نو خپل مړي د وخاورته وسپاري. لکن د پرلت برخوالو په جواب کې وویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به دوی نه یوازې دلته خپل پرلت ته دوام ورکړي بلکې مړي به هم وخاورو ته نه سپاري. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د پرلت و برخوال ته وویل چې ترګر یوازې د هزارګانو نه بلکې زموږ د ټولو دشمنان دي. د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وایي چې دا ظلم یوازې ستاسو سره نه بلکې زموږ د ټولو سره سوی دی. دا ټول د انسانیت دښمنان دي چې په ناترسي یې بې ګناه مزدوران وژلي دي. خو د صوبایي حکومت لخوا زه تسلي درکوم چې په صوبه کې به د امنیت د ټینګولو لپاره حکومت ټوله ګامونه پورته کوي او د برید کوونکو د نیولو لپاره به هر ډول هڅې وکړي ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړي دي او لږ باقیات یې پاتې دي. هغه نه غواړي چې په صوبې کې امنیت وي او خلک د ترقۍ په لور روان سي. خو د مشالی ډو سره په خبرو کې د پرلت ځینو برخوالو وویل چې د تیرو شلو کلو راهیسې د هزاره قبیلې خلک په ادفي وژنو او بمي چاودنو کې وژل کیږي، لیکن تر ننه پورې په دغه پیښو کې تورن کسان نه دي نیول شوي.
زما نوم عبدالعزیز دی. څنګه ختم وکړم لالا؟ یو څوک دلته نه راځي، زمان نه وزیراعلی نه راځي، نه ګورنر صاحب راځي، نه صدر پاکستان راځي، نه وزیر اعظم پاکستان راځي، څوک راځي دلته؟ یو روز نهسته دا کار وسې، دوه روز نهسته دا کار وسې، درې کال نهسته دا کار وسې. زه په خپله نه شی لرم، نه سایکل لرم، نه موټرسایکل لرم. زما کور دلې دی، بازار نهسم تللی سه، ما ته نه پرېږدي، نو څنګه زه ولاړ شم؟
سلیمان دا چې دی صاحب، درې ورځ دلته د خلکو د سیاستري د کوچنیانې ګرده دلته په خاورې کې ناستې، هیڅ نه غواړي، دی نه پیسې غواړي، نه حکومت غواړي، نه تضاد غواړي، نه دشمني غواړي، نه فتنه غواړي، هیڅ نه غواړي. اوس زموږ شل شل کسان، پنځوس پنځوس کسان په هره ورځ کې شهید کېږي، بې ګناه مشخصه دی، خپله وایي چې بې ګناه دی، مطلب د دې قاتل نه پیدا کېږي. دا څنګه پسخند؟
ریاض حسین د وزیر اعظم خاص کر آرمی چیف څخه د زموږ مطالبه دی چې د روز روشن څخه زموږ لپاره دی اشتیا هغه وکړي چې دې څه کیسه دی. په هر قدم باندې په فوج، په خپل علم جي څخه، په خپل جتریانو سره ولاړ دي، په دې لس لس قدم باندې بیا هم مشته تحفظ نشته.
بل لور ته د پرلت له امله نه یوازې د کوټ څخه د باندې او راتلونکي لوی ترانسپورت تر اغېز لاندې راغلی دي، بلکې د کوټ ښار ترافیکي ستونزې هم زیات شوي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او دریم شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټ د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تېښته کې بریالي شوي وو. که څه هم وروسته سنی توندلاري ډلې داعش د دغه پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده، خو تر اوسه د پیښې په تور کې څوک نه دی نیول شوی. د مچ د پیښې په ضد د بلوچستان د تجارو لخوا د جنوري په اوومه نیټه په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کاربندیز اعلان شوی دی.
مشالو ته تاسو یې غوږی کړم. نن د اعتزاز احسن شپږم اتلین دی. د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز احسن د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې وه. په هغه برید کې وژل شوی و، خو سلګونه ماشومان یې بچ کړل. د اعتزاز پلار وای زوی یې له زړه نه نوزي. د ابراهیم زو سرکاري سکول نوم د اعتزاز احسن شهید په نامه نومول شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د اعتزاز احسن د پلار په غږ پیلېږي.
دا ما بچی نه، بلکې دا قوم بچی او دی باندې ټول قوم فخر کوي.
دا د اعتزاز احسن پلار مجاهد علي بنگش غږ دی. د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز احسن د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې وه. په هغه برید کې د ومر خو سلګونه ماشومان یې بچ کړل. د احسن زړورتیا نه یوازې په قامي بلکې په نړیواله کچه هم ستایل کیږي. په هغو کې ګڼو نړیوالو او قامي رسنیو احسن ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره مقالې خپرې کړې وې. شپږ کاله تیر شول او د اعتزاز پلار وای زوی له زړه نه نوزي.
دا شپږ کاله وکاله، مطلب دی ډېر په دغه سره، یعنی هر وخت د بچي فکر کنه. دغه شهادت په خپل ځای، خو لکه بچی دغه کور نه دغه شي هم یو چې مرغۍ ته کور نه وځي، نو هغه بیا ژنې بچی ته داسې شهادت. نو دا شپې کله مو ډېر په دغه تېر کړو کور کې، هر وخت مطلب دی تر اعتزاز دماغ کې او کمپیوټر کې او دماغ هر وخت د اعتزاز سوچ او فکر
مسراوی. احسن په 2014 کال د جنوري په میاشت کې د نهم ټولګي زده کوونکی و. هغه په ملګرو کې مشهور و، ځکه چې ډیر قوي و. د اعتزاز یو ملګری اصغر حسین بنگشوای د هغه تشه تر وسه پوری محسوسوي.
دا لګ باډی کې د سي ملګ غاټو سر، نو دا به مو سر سکل کورنر وته د سي څو ټلیفون یا کال موته کې ان سر یې اړ یو وخت پات وسه مو ملو شه. نو بډی زیات تنگ و سر، نو هغه بډی زیات دی مونږ نه بتانګي دو او بیا مو باندې دا کې دو مو سبنا خطو د سي چې چاړي زه سو باډي کې ونی نو مو خو سر د سي ل کمزوري وندي و مو دې د سي پورا د سي لاسونه بیره چا بیر کو نو مو ته دي زور کول نو سر ډېر د سي فني ټای باندې کار سو پس الله تعالی دیو بخي بس مو عثمان کې نشته سر. نو دا ته مو کله ګګ نه ګو خپل کې خپل کې کې نو سر مو ته بس دی کوم دې دی کوم مقام سر غم ته دې زیات تکلیف راکې دې زیات تکلیف راکې.
د ابراهيم زو سرکاري سکول نوم د اعتزاز احسن شهید په نامه نومول شوی. د سکول مرستيال پرنسپل طاهر شاه مشال لته ویل چې اعتزاز قرباني ټول انسانيت لپاره و. دوی لډیرو لرو سیمو څخه خلک د سکول ته ورزي چې عقیدت پیرزونې وړاندې کړي.
لکان تکلم د سکول ترسي هغه لکان خاص کر ته د سکول سره شناسانه هلي لکونه راسي نو کای ځان یو ډیر فخر سره د سکول ته چیرې او ډیر جذبې سره د سکول ته چیرې دا هغه سکول چې د لیکيو مثال جوړ شوی دی او د لیکي قرباني شوی دی او دا هغه سکول چې دی یو ټول پر یو ماډل دی کین کوم کین نو ورګه د سکول ترسي هغه ډیر فخر سره ډیر جذبې سره او ډیر توقع سره اور ساتھ ساتھ زیر سر اور کو پر نہ بلکہ مڈر لوئی لو کا سن کا تلی سر اسکول ترا صرف دپ سر سے تیرا د اسکول مو گوز د سنگ اسکول دی اور سنگ الکان دی د دس جذبے سر یو کار کئی
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې اعلان وکړ چې دوا ډیگری کالجونه با جوړوي د هنګو او کوهاټ ترمن سړک باندې اعتزاز احسان په نوم کوي او هغه اسکول ته به امنیت ورکوي چې احسان لزان مرګ بریډ ګره ژغورلې وو. حکومت په هغه وخت کې د احسان کورنۍ ته 500,000 روپۍ د مرستې په توګه هم ورکړې وي. په هغه وخت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین احسان ته د ضرورتیا ملي ماډال ستاره جرأت هم ورکړی وو. خو د احسان پلار مجاهد بنگش وای حکومتي ژمنې تر کاغذونو پورې پاتې دي.
هیرو نه خدا مطلب نه دی ګان هیرو کو ډیټیکټیو سٹاف یو پاکستان بچي او د قوم بچي نو ما د پر اوسه پر مثال نه بچیو تعلیم نه د ما علاج نه مثال بجلی بیل مثال ګیس بیل یا انټرنیټ بیل یا داسې دغه ماته نه راکړي چې مثال زه په دې باندې فخر وکړم چې حکومت ما سره څه امداد څه کومک کړی دی که نه. نو جی موږ ډېر داسې د حکومت نه ډېر نو امید خوند یو.
مجاهد علي بنګش زیاته کړه چې باید حکومت یې زوی نازولې وي او د هغه بهادرۍ ته یې عقیدت وړاندې کړی وي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیر وو مشال اړتي ویل چې د اعتزاز کورنۍ ټولې غوښتنې جایز دي او اعلی وزیر سره په ملاقات کې به دا خبره راپورته کوي.
د دې خلکو قرباني د دې خلکو دغه چې بالکل هغه موږ هغه قدر په نگاه سره ګورو. اوس مسله دا ده چې روزې پکې ډېرې وشوې زمخ کې اطلاعات وزیر هم په هغه وخت کې او د هغې نه پس بیا زلاړم نو سړم چې دا کوم ځای کې دا مسله نښتې ده هغه وخت سره چې حکومت کم وعدې کړې وي دغه کړې وي نو هغې څه مشکلات وي یا څه مسله وي نو انشاءالله زه په ځان پوه کړم هغې سره د هغې خاندان سره د هغې فیملي سره چې څونه هم هیلپ کېدای شي انشاءالله کوم ځکه دا زموږ فخر دی. دا خلک داسې څه خبره به نه وي چې ګنې حکومت هغه نظر انداز کول غواړي یا څه خو مه بي چې
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې ټولو شهیدانو ته د قدر په سترګه ګوري. د احسان پلار مجاهد له حکومت غواړي چې د زوی بهادری ته درناوی ورکړي او خپل اتلان په سم ډول ونازوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرون سپریم کورٹ په کار کې د هندوانو د زیارت او رانولو د پیښې اسخود نوټس اوریدنه وکړه. دا اوریدنې پس د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده کیلاش ویل چې د سپریم کورٹ د امر او لارښوونو سره سم به دغه زیارت بیا رغول کیږي او دا چې حکومت به د اقلیتونو د عبادت ځایونو تحفظ یقیني کوي. دا کارک په ټیری سیمه کې د هندوانو د زیارت ورانولو پیښه د دسمبر پر 10مه شوه چې پکې پولیسو ګڼ کسان هم نیولې دي. نور تفصیل دا غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
سپریم کورٹ کې د جنوري په 15مه نیټه د هندوانو د زیارت د ورانولو د اسخود نوټس د سماعت وروسته د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده کیلاش مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندې نه د پختونخوا حکومت د دغه زیارت د بیا جوړولو امر ورکړی وو او حکومت به د ستر عدالت په هدایاتو او لارښوونو نور هم عمل کوي او د اقلیتونو د عبادت ځایونو حفاظت به یقیني کوي.
حکومت خلکو سره رابطہ کیو ریکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ تا چیئرمین تا سپریم کورٹ آرڈر ورکڑی دی چیز دو ہفتے دن دن نہ رابطہ سو کار شروع کرے نو زمون وزیر اعلی صاحب کو مکینہ اناؤنس کرو چی دے کہ سمرا خرچہ رازی سمرا کاسٹ رازی اگا با مون جوڑو نو انشاءاللہ بدا بیا بابا چیو.
تیر ورځ د سپریم کورٹ درې کسیزی جرګګۍ ته په کرک کې د زیارت د ورانولو او سوځولو په پیښه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د سوې چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز د اقلیتونو د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سډل او د پښتونخوا سرکاري وکیلان وړاندې شو. او د عدالت مشر قاضي گلزار احمد د زیارت دورانولو د پیخي په مخنیوي کې د پولیسو په غفلت نیو کې وکړي. خو د صوبې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی عدالت ته وویل چې د پولیسو په غفلت هغه هم خپېمانه دي او د دوو پولیس افسرانو په ګډون یې 290 د کرک پولیس اهلکار معطل کړی دي او په دغه پیښه کې ککړ د سلونه زیات کسان نیول شوي هم دي. خو په درې کسیزه بینچ کې شاملو قاضیانو وویل چې د دې پیښې سره د هیواد بدنامي شوې ده او د خلکو راپارولو لپاره د ککړ ملا په شمول دي د ککړو کسانو نه تاوان هم وصول کړی شي. په عدالت کې د هندوستان د تقسیم په وخت د سیکانو او هندوانو نه د پاتې شوي جایدادونو او عبادت ځایونو لپاره د جوړی شوی ادارې په اړه هم بحث وشو او د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی اقلیتي غړی ډاکټر رمیش کومار هم په دغه محل موجود وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د متروک شوی جایدادونو د ادارې مشري داوی د ټولنې سره په کار ده. د سپریم کورت فیصله به موږ ته قبوله وي خو د پاتې شوي جایدادونو په اداره کې دا زیاتې دی چې د هندوانو د پاتې شوي جایداد د ادارې مشري څوک مسلمان کوي، نو دا د آئین خلاف خبره ده او یو هندو د دې ادارې مشر په کار دی. د اقلیتونو د حقونو یو فعال رادیش سنگ وایي حکومت دی د اقلیتونو په اړه د مینی او ورورولۍ د ماحول جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د نفرت ماحول چې کوم جوړ دی هغه نفرت ماحول ختمول پکار دی. هغه چې کوم لیټریچر دی حکومت په دا نن جوړ کی کروڑوں روپے وہ لگے خو خبر دادا انوان یا سکان یا کرسچن یا ایون کے مسلم بھی نو اگے عبادت کئی نو اگے تا پولیس والا پسر الاڑی ولے خلقوں کے دورا ولے یو بل سر نفرت تے.
په کرک کې د هندوانو د زوړ زیارت د دسمبر په 13مه نیټه د یو مولا لخوا د راپارېدلې خلکو لخوا سوځولې شوی وو. د اقلیتونو د حقونو فعال هارون سربدیال وایي دا په پښتونخوا کې د هغوی د یو صوفي بزرګ مزار وو او د هغوی د ټولنې لپاره د زیارت کولو یو مهم ځای دی.
دا هندو تاریخ کې دا ډېر زیات اهمیت لري او دا یو ډېر خاص اهمیت لرونکی مذهبي شخصیت و. خو افسوس کوو چې په 30 دسمبر باندې چې دی یو مذهبي د ډلې د وجه نه د دې منهدم شو اوسوځلې شو او یو مذهبي د مقاماتو یو ډېر غټ توهین شو چې په هغه کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا ډېر زیات بدنامي شو. هغه نه علاوه خو یو تاریخ لگ بھگ 5500 سال عمدہ به ویم چې د سپریم کورٹ ان ټایم چې پدې کې چې د مداخلت ته دغه د وجه نه چې د هندو کمیونټي پاکستان او پاکستان نه بهر دغه چې غم غوسه وا هغه کې ډېر زیات فرق راغلی دی.
په سپریم کورٹ کې د کرک د دې زیارت په اړه د اسخود نوټس سماعت لا هم مکمل شوی نه دی او عدالت چارواکو ته په را روانو 15 ورځو کې په پاکستان کې د پالو او غیر پالو مندرونو او ګوردوارو په اړه د تفصیل راغونډولو امر هم ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د انصاف ډاکټرانو د تنظیم سره په یو باغونډه کې د کرونا وبا له وجې د مړو شوو صحت کارکوونکو له کورنیو سره د مالی مرستو د یو پیکیج منظوري ورکړې ده. خو ډاکټران وایي چې باید د حکومت په روغتون کې د ډاکټرانو د صحت کارکوونکو لپاره د کرونا وایرس مخنیوي حفاظتي کیټس او نور سامانونه هم ورکړي. تفصیل د فرخنده صد پر رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14مه په پیښور کې له ډاکټرانو سره په وغونډه کې د هغو ډاکټرانو نرسانو د صحت نوري عملی لپاره د مالی مرستو پر یو پیکیج کار پیل کړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوې دي. په دغه غونډه کې د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملې غړي ډاکټر سمیرا شمس هم موجوده وه. د جنوري پر 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سمیرا شمس وویل حکومت په لومړي پړاو کې د 1400 ډاکټرانو د کورونا لپاره د 1,200,000,000 روپو منظوري ورکړی دا چې پکې به د هر ډاکټر کورنۍ ته 80,00,000 روپۍ ورکول کیږي. دا مالی مرستې به د هغو ډاکټرانو کورنیو ته ورکول کیږي چې د کار په دوران ورته کورونا وایرس لګیدلی وو او وروسته د دغه ناروغۍ له وجې وفات شول. سمیرا شمس د ډاکټرانو د شهدا پیکج په اړه وایي.
د نوی ټایم هغه چیکس تیار شوی دی، فاینانس نمبر یې شو سیم هاوس ته په خپل د هند ورکې چیکس ټول شهدا ته شهدا والے فیملی ته. نو هو بتا هوا ہے ما چې میلیان نه کو بیلین هم موږ ورکو غری کوي موږ هو تنه شو کوله.
د صوبې د ځوانو ډاکټرانو د سازمان ینګ ډاکټرز اسوسییشن تر مخه تر اوسه په صوبې کې یو سلويخ ډاکټران د کورونا ناروغي له وجې مړ شوي دي. په دغو کې زیاتره شمېره د پېښور په روغتونونو کې د کارکوونکو ډاکټرانو ده. له دې سره سره په صوبې کې څلور نرسان هم د کورونا ناروغي لګېدلو وروسته وفات شوي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر رضوان کندی د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د هغو ټولو ډاکټرانو او د صحت کارکوونکو له کورنیو سره مالي مرستې وکړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوي دي.
دا زمونږ په صوبې کې تقریبا 41 ډاکټران شهیدان شوي دي او دې چې کله سٹارټ کې زمونږ پروفیسر ډاکټر جاوید صاحب احتباد میډیکل کمپلیکس کې شهید شوی، په هغه ټایم باندې حکومت د شهدا پیکیج وعده کړی وه. اوس پورې هغه شهدا پیکیج ریټن کې نه دی راغلی او اوس پورې زمونږ د شهید ډاکټرانو ته پیکیج نه دی ملاو شوی. 41 ډاکټران چې کوم ما یاد په د ټول صوبې زمونږ د خیبر پختونخوا ډیټا دی، د دې کې د پېښور هم شته، د دې کې چاسدي هم دي، د دې کې مردان هم دي، خو زیات تر چې کوم دي هغه د پېښور.
ډاکټر رضوان کونډې دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه سباندې 1016 ډاکټرانو او 410 نرسانو ته کورونا ناروغي لګېدلې ده. په صوبې کې د میډیکل کالجونو 12 زده کوونکي هم د کورونا ناروغي له وجې وفات شوي دي چې د طب زده کړې کولې. د سوات د سید شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو باید د ډاکټرانو په شهدا پیکیج کې د صحت هغه ټول کارکوونکي هم شامل کړي شي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د خپل کار په دوران د کورونا ناروغي تر لګېدلو وروسته ژوند بایللې. بلخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان تر مخه په سرکاري روغتونونو کې لا هم د ډاکټرانو، نرسانو او د صحت نورې عملی لپاره د حفاظتي کټس او د نورو ضروري شیانو کمی دي. د دوی تر مخه ډیرو ډاکټرانو په خپل خرچه ځانونو لا په روغتونونو کې د کار کولو حفاظتي جامې او نور اړوند شیان اخیستلی دي او باید حکومت د صوبې د صحت کارکوونکو دغه مسلې ته هم پام وکړي. خو ډاکټر سمیرا شمس مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو په شمول ټولو صحت کارکوونکو ته حفاظتي کټس او نور ضروري سامانونه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو غوږی د افغانستان د لغمان ولایت د بیلابیل ولسوالۍ او دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې ولسی غونډې پر مهال د افغان حکومت له مذاکراتي پلاوي او طالب استازو غوښتل چې د سولې لپاره د دویم پړاو خبرې دی په اوربن سره پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
د سولې په تړاو د لغمان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو دا غونډه د جنوري په 15 نیټه د ولایت مقام د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. په غونډه کې ویناوالو د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي او طالب استازو وغوښتل چې د سولې لپاره د دویم پړاو د خبرو پیل دی په اوربند سره وکړي. د غونډې یو تن ګډونوال قومي مشر اجی الف خان وویل دواړو لورو ته پکار دي چې د تلپاتې سولې لپاره اوربند وکړي.
نن سه په دوه کې دواړه طرفونو د خبرو پروګرام شروع کیږي. غوښتنه مې له دواړو طرفونو ده چې د خدای په خاطر نور صلح وکړي او اول اوربند وکړي. په جنگ باندې کې دا 2 کال سو په افغانستان کې جنگ روان ده، خو هیڅ چا هم ګټونکی څوک نه ده.
د لغمان ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال وویل تر هغه چې اوربند نوي شوي ولس به د سولې په پروسه بې باور وي.
هغه اخلاص، هغه باور چې د متخاصمو ډلو ترمنځ وي، د جنگ په تیزی سره هغه باور لمیز زی.
قومي مشر محمد صدیق اقانی وویل کله چې اوربند وشي بیا خلکو سره دا هیله پیدا کیږي چې ملک ته سوله راځي.
هلو ومای دې ته وایي چې خدمه اول ضروري غور بنده وینو سیلاو بند شي حتمی بیا دې ولسو دې هر چا یې لمندي پیدا کیږي چې دلته حتمی سوله راځي.
لکه نه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شوې وي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسی خلکو د ورته غونډو له لارې د اوربند غږ پورته کړی و، خو برعکس د تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنګونو شدت اخیستی و او اوس چې د سولې لپاره د دویم پړاو خبرې پیل شوي، افغانان تمه لري چې دواړه لوري به د تلپاتې سولې لپاره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسې غوږې قدرمنو اوردونکو، د خبرونې نمایي ته را رسېدلي وو. اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې دی. منو شاه هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو مایک واغته وسپارم چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کوټه کې د خپل لاسو مړو ترڅنګ د شیا هزارګانو احتجاجي ناست نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی وایي تر هغه خپل مړي نه خښوي چې حکومت ورته د مکمل امنیت وعده نه وي ورکړي. دغه لاس تنه شیا هزارګان کان کیندونکو د جنوري د دویم او درېم ترمنځ په محل د بلوچستان په مرسمه کې وسلوالو په ډزو وجلي و. دایښ تدې بریدې مواري منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم په کرک کې د هندوانو وران کړل شوی زیارت بیا رغوي. د لاغې وروسته د چپرون د سپریم کورټ د کسیز جرګګۍ په کرک کې د هندوانو د وران کړل شوی مزار په اړه اورېدنه وکړه. د دې مزار د ورانولو دا پیښه د بلوګرو لخوا د 13 دسمبر په 1:30 د کرک پټېرې سیمه کې شوې وچ پکې پولیسو خوښه د 300 کسانو خلاف مقدمه درج کړو. تر 1500 کسان یې نیولې دي. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره د ملاقات پر مهال په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن په دوحه کې د افغان حکومت د وفد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو پیل شي، چې پکې حکومتي وفد وایي د دوی تر ټولو اولنۍ ترجیح به اوربند وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پرون مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د خبرو ایجنډا نه ده تیاره شوې. د امریکایي رسنیو په خبرونو کې راغلي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي د اوباما د حکومت هغه دوه پخوانی سفارتکاران چې د ایران او یوکرین په اړه یې کار کړی و د بهرنو چارو د وزارت د دویمې او درېیمې درجې د عہدو لپاره ونوموي. وینډي شرمن د 2011 کال نه د 2015 کال پورې په اوباما انتظامیه کې د بهرنو چارو مرستیاله پاتې شوې ده او د راتلونکي بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن د مرستیال د چوکۍ لپاره خو حقلر شوې ده.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدمر اوردونکو، د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالې سبزی وای چې د امریکا کانګرس لخوا د هغې په نوم د قانوني مساوات منځوري خوشاله کړي ده چې له دې سره به د ګڼو نجونو مستقبل روښانه شي. د امریکا کانګرس ملالې یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړي چې دا د پاکستانی ښځو لپاره د شته وظیفو شمیر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د شمیرو تر مخه په پاکستان کې یوازې 9% جنکۍ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د امریکا استازو جرګې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې ملالې یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړی و چې سینټ هم د جنوري پر لومړۍ نیټه ومنلی. ملالې یوسفزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وویل چې خوشاله ده چې د امریکا کانګرس د دې په نوم قانوني منسویده منظوره کړې ده.
زه ډېره زیاته خوشاله یم چې کانګرس ملالې یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړو او د دې اکټ په مدد سره به ډېر شي ماشومانو ته، خاص طور پر جنکو ته چې کم قابلانی دی لایق کی دی او مخکې تلغواړي قماشي حالات خنه دی چاغوی ته مکمل اوی کی چاغوی خپل سټډیز کی هایر سټډیز کی او ان شاء الله خپل خوبونه به پوره کړي، خپل د قوم خپل د سوسایټي خدمت وکړي غوډلی په مدد سره زما امید دی چې د دې سره ډیر شو جنو کو مستقبل روښانه شي.
دا قانوني مسوده د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایر څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان لپاره د لوړو زده کړو پروګرام لاندې د 2020 او 2022 کال په موده کې لږ تر لږه 50% سکالرشپ یا وظیفې د پاکستانی ښځو لپاره ځانګړې کړي. دا وظیفې به د لوړو زده کړو په برخه کې د قابلیت او ضرورت پر اساس ورکول کیږي. د تعلیم مبارز او د ملالی یوسفزی پلار زیارتون یوسفزی وایي چې دا به د پاکستان د لیرې پرتو سیمو نجونو ته د لوړو زده کړو موقع برابر کړي.
د ورلد بینک د شمیرې مطابق پاکستان کې د هایر ایجوکیشن ریشو چې کوم نشر هډې رقم ده، صرف 9% طالب علمان چې کوم دي هغه بیا د بی اے او د ایم اے ایم ایس لپاره چې کوم دي هغه زیمه خطا نورې ټولې جنکې چې دي هغه پاتې شي. او په هغه کې یو غټه وجه دا هم ده چې یو خو مواقع کم وي د دغه جنکو لپاره د رسم و رواج هغه قدغنونه هم وي، خو ډېرې جنکې چې هغه مونږ سره رابطه کوي د ټلیفون په لاره یا د سوشل میډیا په لاره باندې، او هغه غواړي چې هغه دې بی اے وکړي، هغه دې ماسټر ډیټر وکړي، هغه دې میډیکل وکړي، داغي دا وس نه چې هغه خپل داخله فیس ورکړي یا خپل ټیوشن فیس ورکړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په 2020 کال کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې 22.8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزی د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې هغه مهال وسوالو طالبانو په سر کې په ډز وویشتله چې کله له سکوله کورته په ګاډي کې روانه وه. له دې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شو چې دا وخت هم هلته ژوند کوي. هغې ته د ماشومانو د حقونو لپاره په مبارزه کولو په 2014 کال کې د سولې نړیوال جایزه ورکړل شوه. دا د ملاله فند په نوم د ماشومانو د زده کړو حکومت لپاره اداره چلوي. کله چې ولسمشر ټرمپ ملاله یوسفزی سکالرشپ اکټ باندې لاسلیک وکړي نو دا به په رسمي توګه د قانون بڼه واخلي. په مسوده کې ویل شوي چې یو سیټ به هر کال امریکایي کانګرس ته معلومات ورکوي چې څومره سکالرشپونه یې ورکړل، څومره ښځو او څومره سړیو ته ورکړل شو او په کومو مضمونونو کې ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
کومو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو اپ په خپل سمارټ موبایل فون کې ډاونلوډ کړئ او هغه د لاري تاسو زموږ د خبرونه اوریدئ شئ. د دې ترڅنګ چې تاسو د مشال رادیو فیسبوک باندې او د ټوئیټر باندې خوخه کوي نو هغه د لاري هم تاسو د رپورټون ترڅنګ تازه ویډیوګانې کتلی شئ. د مشال رادیو انستګرام پیج باندې هم تاسو خوخه ولې شئ. تاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د خیبر کوالی ضلع په لنډي کوتل کې د شلمان واټر سپلای سکیم یا اوبو رسد د منصوبې امکاناتي مطالعه یا فیزیبلټی استډی مکمله کړې ده او اعلی وزیر محمود خان ته وړاندې کړل شوې ده. په لنډي کوتل کې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې خلک د اوبو د سکلو د اوبو د نشتوالي شکایت کوي او وایي که دا منصوبه کامیاب شي نو دې سره به یې د اوبو د اوږده ستونزه هواره شي. نور تفصیل سیمینه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې وره.
صوبایي حکومت ویلي چې دوی د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم په لنډي کوتل کې د اوبو د یوې لوی منصوبې فیزیبلټی سټډي یا د دغې منصوبې د امکاناتو مطالعه تیاره کړې. د منصوبې لاندې به د کابل سیند نه د اوبو یوه لویه ذخیره ترې لنډي کوتل تحصیل ته ورکولی شي. دوی وایي دا منصوبه را روانو دیرشو کالو ضرورت ته په کتو سره تیاره کړل شوې. په دې منصوبه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته بریفینګ هم ورکړل شوی او 15,500,000 میلیون روپۍ لګښت به پرې راځي. د خیبر یو سل پنځمې حلقې نه صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر پرې دی مشال ریډیو ته وایي چې دې لپاره د مخکې نه سروې پیل شوې وه او موږ غواړو چې دې نه علاوه هم په دې سیمه کې د اوبو نور واړه سکیمونه هم وکړو.
مونږ اوس را دسر الټرنیټ یو دوه ځای نه نور راغستی اگزیکټنګ پوینټونه م اغستی یو لنډی خانه ده او یو جی صدوخیلو بوستر دی. مونږ کوشش کوو جی چې څومره مونږ مختلفو ذریعو نه دا اوبو سپلای جوړ کړو نو دسر به یو خو به دا مونږ ته فایده بینیفیټ ملو شي چې د شلمان واټر سپلای سکیم باندې چونکې خرچه ډیره زیاته راسي او بس د مینټیننس ډیر زیات دی نو مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ دغه نورو سایټونو نه د اوبو نشتوالی چې کم کیپیسیټی ده نو هغه پوره کړو.
د خیبر یو فعال مهرب شاه اپریده وای ک دا منصوبه کامیاب شي نو دا به د لنډ کوتل تحصیل د ویلوی آبادی د بو ستونزه هوا رکړي.
د لنډ کوتل خلکو لپاره ډیره د خوشحالي خبره یو انقلاب راشي. بجلی دلته نه چې بجلی نه بیا موږ سره د بجلی سره تل شوی وبوي نو ټول نغټه تکلیف چونکه د لنډ کوتل کې د اوبوي ک د شنوارو علاقې وکړ شي په شنوارو کې د اوبو ستاسو چونکه ورس پورس لاندې کینی ډیر زیات تکلیف ته تیر اور چنکی چلور دیش ٹویلونه هغه د بجلی د نشواله د لاسه بندو په پیروخیلو کې کوکه تر شي په پیروخیلو کې د بورډر سخت نشواله داسه پاشخیلو کې داسه مختلفو لنګوتل مختلفو سیمو کې د بورډر سخت مسله ده. زمونږ زرانه کوکه تر شي هغه په کیلومترو په سرونو باندې وبراوړي کا دغه د شلمان واټر سپلای سکیم کې دغه منصوبه سر تر سي قدمه صوبه سر ته ورسره لنګوتل خلکو باندې به اختر وي خوشاله وي او د لنګوتل خلک په دیلو استونز خلاص.
د تعمیراتی کارونو ادارې کمیونیکیشن اینڈ ورکس چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورته امر کړی چې د دغه منصوبې پی سی 1 دی زر تر زره تیار کړي او ذمہوار محکمو ته دی ولېګل شي. یو اندازې مطابق لنډ کوتل کې خواوشا 400,000 نفوس ژوند کوي او د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې پکې خلک د اوبو د نشتوالي شکایت کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شمې په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستان په سیاست کې خزی د پخوا رئیسی مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لور آصفې بټو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو یو شمېر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استادیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور بینظیر بټو، بیګم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وای چې په پاکستان کې کمی خزی په عمومي چوکو منتخبيږي. زموږ همکار ملیح امیرزاده په دې تفصیلي رپورت کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړي چې د خزینه سیاستوالانو پر غوږونو پیلېږي.
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا.
دلته دی او وای چې وای چې دا پیندام یې کالو د سلو کالو خدمت په بولا او کېد او کام خبر نو.
سیاسي مدرسه والے خوا بیٹھ کر کے تم جانتے تھے
دا پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرونکو خزو غوږونه دي.
د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې ویل،
د ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه، تاسې د عزت خلک یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکی هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
پاکستان جمهوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف دی چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو ښارونو کې یې جلسې کړي دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې له خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنیو په یو مقدمه کې د 8 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم او داغې د میړه او پخوانی پوځي کپتن محمد صفدر سزاګانې وزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې له لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر ابتلا آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زورور وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا څه وخت و چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او دې ته یې د 8 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وښووله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغې ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یو شمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو نو زکا پکور کے گوخو، نو دا غی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا. غی پخپل لنڈا وینا کیویل چی دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش مېر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زردارې سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلې نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بنظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو څو کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د هغې خو له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بېنظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوري هیواد لومړنی خزینه مشروه داغه د واک لومړی دوره ل 1978 څخه تر 1990 پورې او دویم هغه ل 1993 نه تر 1996 پورې وا. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداري د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میانواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بوټو هم له هېواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته یې دوام ورکړ. نوموړي په 2005 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2008 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بېنظیر بوټو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه وه.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوو لوڼو بختاور او آصفي سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. ښه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږېږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړه.
بېنظیر بوټو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په څېر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاترو ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یوه ښځه احساساتي کېږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کېږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2005 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلي چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي یې ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل برید شو چې پکې هغه ووژل شو. امریکایي لیکوال مارک ا سیګل له بېنظیر بوټو سره د هغه د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل د هغه تر مړینې وروسته لیکلي وو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه یې هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه یې کتاب دی چې د هغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغې په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېری مرحلې وې چې پکې سختې فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغې وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه یې تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زموږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1900 کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړی اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کومه د مقدمه جوړه شوې بوتو سي بي چې را سازش بلوچستان والا هغه کولا او حکومت مات کو نه په جنیت په لوبي استعفا ورکړل دلته او حیدرآباد ټریبیونل کیس کم سپایری سي کیس اف لنکای کې صدا شي زموږ شوري شو د کتا خل کړی د بیگم نسیم ولی راوځي بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبه ولای دی کنه دا هغه کې مطلب یو خطا پاول سل پدغه علاقے کی سیاست تراوزی پدغه حساب سره کرنا کا اگے بیا ہتی مدے پورے مطلب رول لو باو پارٹی را پیند کرلا مطلب سے پدا سے حالات کے سے بیا مارش لگا نی بیا سے شی بیا سے شی شاتا کنا یو وقت دی ٹول کئی دو لک مطلب دا دی سے باچا خان ہم او ولی خان ہم کئی دو اسفدیار ہم کئی دو بیا پیسہ سڑے او تو گوری دے ہم مطلب سیاست کے پاو جمہوریت دا پارا دیر خرول لو باو لو لاخ پلا دا اگے چوا کنا بیانیا لا نریتی ولا هغه خلکو ته په خپل خیر طریقې سره لکه په خپل وخت کې به شکړه او خپو یې خاطه ولا کاتې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغه نه ډېره پوه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشره هم پاتې شوې او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نوموړي له سختو پړاوونو تیره شوه او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی داسې وخت کې سیاست راوتلی وه چې ډېره سختي وه. په نېشنل عوامي پارټي ورته په هغې بندیز لګېدلی وو، د هغې لیدران ټول نیول شوي وو، سوونه بلکې زرګونه کسان نیول شوي. نو په داسې وخت کې هغه راووته او یو سیاسي قیادت یې خلا یې ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل عوامي پارټي نیپ، دا د هغه سره مخالفه وه، ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا حزب اختلاف چې کولو نو په هغې کې خلک به نیول کېدو. بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په 1900 تاریخ شروع شو د ایم آر ڈی، نو په هغې کې بیا د این ڈی پی وه، نېشنل ډیموکریټک پارټي، نو نسیم بی بی بیا هغې کې شامل وه. د این ڈی پی چې وه، د شیرپاز مزاری صاحب صدر وو او دیم ګام به سره ملګری وه، نو هغې کې هم نیول کېدل او بندۍ او دا خبرې راغلې وې. نو دا مرحلې هغې تېرې کړې دي.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اګست کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې لسګونه کلونه پخوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامله شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې وویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولي خان او د هغه ملګري بندیان شول، پر ګوند یې بندیز ولګېد او په هماغو ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
زه واده شوم دې کور ته، باچا خان واه ورته بونګ یو عقیدت لره، کټوی واو چې په دغه کې د بوټو صاحب حکومت را نو بوټو صاحب تقریر وکړ. څه وخت پس چې دا خلک یې قید اما احتجاج هم شروع کړ، ریګینګ شو، بس ما دا اراده وکړله چې ایکټیو پالیټکس کوم، خو راځه چې سیاست کوم. باچا خان بابا پارٹی د ختمېدو نه ده، ځکه چې دا حق د لارې پارٹی. بس ولی خان قید شو، پارٹی بین شوه.
په پیښور کې یو کارپو ډاکټر فخرل اسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېښي.
هغه په داسې وخت کې سیاست ته راغلی وه چې د هغې سیوا د ولی خان نه د هغې نور خاندان په دې حق کې نه و چې دا د سیاست ته راشي، او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا کتل چې هغې په کراچۍ کې په یوه جلسه کې خپله لوپټه جلسه پښتنو ته راوغورځوله چې دا به تاسو ما ته راپس راوي. نو داسې یو جذباتي کیفیت کې اگر اغلی و او د هغې خاوند په خپل په جیل کې و، نو زما په سیاست کې د هغې نه پس څوک هم راغلی
د خصو سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغې په 1980 لسیزه کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وایي په پاکستان کې د خصو د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جناسه بخور وا زبدا وایما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسی وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه په د انګریزانو په چوکاټ کې وو. خو کدې ته به موږ ګورو بیا د ایوب خان په وخت کې بیا د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په حیث باندې که نه. او رښتیا خبره دا ده چې خلک ورسره وو هغې باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا ده چې کوم هغه وشو په کومې طریقې سره. دې باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنګله دیش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل وو هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغې کې پکې کامیابه خو نه شوه. خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغې حکومت دومره هغه سره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا د هغه خپله پرېخوله مثال بله مارشله بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړي نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلي چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابدہ حسین، صغرا امام، حنا ربانی کھر، نفیسہ شاہ او ڈاکٹر فہمیدہ مرزادی. ڈاکٹر فخر الاسلام هم دې ته په اشاره وای چې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د ځینو ښځو د بریا لامل دی.
د کال 1903 آئین کې دا ویل شوي وو چې د ښځو لپاره به یو کوټه به د سیټونو، خو دا به تر لسو کالو پورې د بده مرغه هغه تر اوسه پورې خو نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې مېرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اغوستې ده، قربانۍ ورکړې دي. په براه راست انتخاباتو کې پوری زنانه کامیابی شوی ده، اغی نمونه پا گوتو شماری دیشتی. او اغم دلچسپ خبر داره چه اتاقا خاندانو نصر تعلق سایم تا چه مونگا جاگیر را رایی شو.
کارپوهان خوشبینی خواهی چه پراتلون کی که با پا سیاست که ده خزو برخزیات شی خدا غیل پارا ده جمهوری نظام پیاورتیا او ده جینکو پا تعلیم توجه ورکول اڑین دی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار
اغلا دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه.